0315.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک څه دی، تقریبا یوه میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلي د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسا اخون مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو لیدلی حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولولم چې کومې خوا ته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0001 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم، 0001 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0015 1 4 1 8 8 2.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي میلما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلما د کندهار اوسیدونکی لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. له ده مې وغوښتل چې په خپله ځان در وپېژني.
لومړی خو تاسو استاد درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوښ او خوشحال لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خپرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمه نایه ورته ویله، اوس لومړی نایه سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکی یم. تقریبا 40-50 کاله مخکې هلته زېږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدس عبدالنوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم تر څمې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوس علاقه مې و چې ځینې څنګه غوښتل ترلاسه کړي دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشلی صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسیږئ، یو بیا ماجر شوي دي حالاتو له خرابېدو سره، دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وي؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو، موږ کوټې ته بار شو، مخکې په چمن کې وو. نو 1980 وروستی وخت به با چې نوې کال سره 1980 سو، دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک وتر څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ وتلی وو په کوټ کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونو موږ گزاره نسو کړی، مشاورونه واغه عسکري ته بنولې نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مې چې مجبورې مشتل یو
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټي د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټي د ژوند راتو وایست خلک چې کله مهاجری شي نو طبعا چې مهاجرت سخته شی دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي
سلامت محترم ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط وم چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله نو یو یتیم مالک منو څه د خوشحالۍ ژوند ولري خو بیا هم په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله دولسم ټولګی مې هلته ووایه بیا د کندهار درملمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو سړی هغه ژوند را په یادوي هره لحظه ما ته خاطره خاطره وه په دې خاطر چې ما د تانې ځواني عمر هلته تېر کړی دی په کوټه کې مې تېر کړی دی هغه ملګري مې وروسته په یاد دي هغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو ښوونځي ته به تللو نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټولو ښه خاطره دا وه چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و د پښتو مضمون به راته وایه هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کوه ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ما ته به ویل بیا به ده دا خبره کوله چې د راډیو مو تلم دی دغه ده دغه مقاله لیکل و دغه راډیو مو تلم دی و موږ به هڅولو دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري بیا مې هغه راډیو اورېدله دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې بس دغه څه بس مینه پیدا شوه شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایلېدله یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه ما درېم زه درېم سوی وم نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شاخار لري ما یا نو تلته څنګه راغلی نو په ډېر دغه بېرته را وایستم زه ولاړ شه ماجر وګوره راډیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بیخي روس پرې نه یېرېږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکئ ډېر غوږ لیکم ورته ولیکئ چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ویل چې ته راسه موږ ورته ولاړ یو تا ځان سره بوځ بچ زه ولاړم کوټه راډیو مې ولیدله هغه سوډګانې ولیدلې زما په هر خبره نه وې وه هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه بیا دوه مرکه چې پر پنځه بجې خپرېدله زه سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلود وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش په ما لپاره بخښي ډېر خاطرې لري
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه دي استادې مومول خو د شاعرۍ مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سره مو ترام دغه شعر په خو باندې وځته خوشمن زړګي په ژغ دی روشام دغه سدي زه چې وکړ ډېر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په پرابې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلې دي د 1991 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلې دي چې هغه د 1400 شپږ بیا د زمری د میاشتې 2 منیټه کې نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلې دي نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار تر عالمه ام ډېر وخت مطبوعات ته ورکي او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیم ورځ مې دکانداري کوله نیم ورځ معلم وم نو شعر ته نه پرېښېده خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیسته کم شعر مې لیکي یعنې ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دي چې دوی به تر توان چې بیا ونه وایي چې په تونه یې راته ویله
سعید کوم شعر هم هو اسمه ربانی
زه به یو دغه ته خو خوښه و غزلونه مسته مګر ما یو دغه ملکلې دي یو دوایم ملکلې ده تر څنګ یو آزاد نظم دی و چې تا خوښه هغه شی ته ددا به تا خوشحال کړم
خوښې یو بس معنا نه زه به بیا هغه ځای وصل کړم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلې ده د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیرویا نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمع د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یه په غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه یه چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان راڅ خورک سي ګردم ګردم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله می نظر چې صافه سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
دیر علی دیر علی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه لیکوال و ژورنالیست ابراهیم سپیتالی دی. سپیتالی سه پا نصر که بیاد سلی کهی؟
پا لونی سر که من پر کتابونو من تبصیره لی کهی. بیا می کلمونه شروع کړی بیا می ځنی مخالی ما هو چې استاد ما ته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل نو پر بیلابیل موضوعات ما مقاله لیکلی دي خو بیا چې کنه تراله ملتي اخبار او صغار اخبار او بیا می پاکي او کلم شروع کړی چوب څه چاته موایه پر اساسي حالات کلمونه لیکل پر بیا می په دې غونډه کې سیمینارونه کې مقاله ویل دي پر ځنی شخصیتونه باندې مقاله چاپ شوی دي په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بس د چاپ وزلا چې په مخ راغلي دي مخمنه ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیاتو ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه ام مسلک دی ام شوق دی ام زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تروس پریمو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یو چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې جمع کړي ورک نسی چې په چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه د فارسی میراوج باړی د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه ما په پښتو ژباړی د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې صحیح کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میش متواتیان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواتیان کنداریان یا څو چې په کندار کې متواته کار کړی غو چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکول زی وینم غوز ما په کتابونه خبري وکړي لکه استاد معصوم متک انجنیر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمېر ګان شو نور استادان په کتابونه وژغیدل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا تر څو خاطره ده
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه وزه که چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرم چې چې لمړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې ولنه ټوټه کې د غیب سرلیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشل کولای چې په جر شرایط کې کار وکړي ما یوس نه سي او دا سي نه سي چې وایزنه ما جرم کار نه سم کولای کډوال يم کار نه سم کولای نه وایز چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مخالفه په سیالي کې دریم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خپریږي او بیا خلک اوري چې د سپیشلي مرکه خپریږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلي مرکه خپریږي دغه هغه څه و چې ماته جرأت راکړي او کولای چې ځوانان هیڅ کلمې ته لاس ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې نو بیا اولین کارم څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره ټول سره د هیواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هیواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه په بېخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنان رالم چې میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې ما مزامین لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا به خلکو کتل بېرته فیډبک ما اخیستی سپېشلي ګرځره واریانو چې دا څنګه حالات دي ته یقین وکړه کور چې روانو مې راتلم دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم خلګو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیښ کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالف په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما ولیدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په لیکي وغه مې را شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلګو ستایي چې د خبرونی پروډوسر برته ول داسې کوم مرچیر کشیر نه ځای جره خو ته لاس منځل ستې کړی ستانه موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کې بیا می د ځوانان څه وایي د ژوند فرض باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلګو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا می د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلګو د خبرونی اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړ شو یعنی وي بیا به هغه ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي د استخبارونی خو مژاورو اته بارا داس ما په ځین خطا خنده مازم لکه فلمی رو خصم دانه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه یو شخ پرونی مې دروسه بیا ځکه کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مجلې کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هغه کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ په مشاوه جسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کې مړ څونه کارون څونه چوکۍ و یا څونه پوسټر به کار اسې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشارې پیل کړې مشارې مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپېڅلې و پیژندې بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټی کې موویل پدې کې ځنه تفسیرې به دا شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه پېښ کړ زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه دا فیسبوک دا شاندونه نه و دخل دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې بخار مو ته منتظر و لکه یوندې فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره و وسي خبرونه و نو هغه رادیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرزه رادیو کې ماته بل مخیره پیدا سفه کسان چې ما نه منو ورولې ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ویدل بلکې ورډي ورډي مرکی مې ورسره وکړه چې هغه مرکی خبرې سوې خلګوري خوش کړې ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زیم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیرابیر خبرونه په یو تقریبا یو تدنیم ساعت زیات د ټول خبرونه د غره جمع کړې څلويشت کې پنځه ورځې کې د خبرې د غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا نوري خلګو وسته یاله دي خلګو خوښه کړ بیا غو دونه وسه چې دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مچاپ کړي دا کسو سره چې البته بیا ډیر خلګو نورم خوښ کړي نو دا خاص ما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې ځین رادیو ګانو سره نړیوال رادیو ګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان ژغ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام خندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری لرله د جین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه دې سره کار کاوه د نړیوالو رادیو سره ترڅنګ بیا په وروستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دې په غوښتنه باندې کې څوري مدر ریاست وایم ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت دغه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس وو تلوی افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیریت وو دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مختار ولې تر څنګ مې خبرې علي هم ورسره کول
کله بیا لوطن وو وته
لوطن نو بیا علي دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کړه په شاکله بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا تم احساس کوی چې باید لار شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوچوی رادیو چې ما کار سره کاوه دی وغوښته چې باید زره و زم د خپل اولادو سره ته کېر وکړ دوه وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پروت ته څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوښمنې وي درې واري مې زړه شکه زمي راغونډ کیو را رسوم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما آلمان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله آلمان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړي، ما زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خپرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خپرونې چې په دې وړاندې کولې مړ رپورټ ته راستوه، اخر هغه خپرونه ما چلوله دلې په دوه چویله کې، د ځوانانو مجله مې چلول، دلې مې د ښځو مېرمنو دپاره مضامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپله وایم، دا دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دغه اولادو دغه دی، او په ځمانه کې پلار مې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو، د پلار دوه ویره سره وې، یقین وکړه چې پلار د غوښو پاتې دی زما څخه خوشاله و، ما ته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمانه نه کمه کیږي، خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وختي و پاسې و شي د سېو د پلار دوه وی، او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیست صاحب، د جرمنی او د افغانستان د ژوند ډېر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال درته څنګه ښکارا سو، څنګه ځان ورسره عادت کوي؟
اول چراله ما داسې بل ډول ومه، ما به خلکو ته ویل خلکو چیرې تللی یا څنګه ولاړې، ما ورته زه موږ په ولسي ادبیاتو کې نکلونه لرو سروان صاحب محترم، نه په نکلو کې وایي وایي پلانکۍ در اوو غرو در اوو دریابو واوښتئ، ما ویل زه در اوو غرو در اوو دریابو راوښتیم، یعنی بلې وچې ته راغلی یم، نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه، په ځینې غټو موټرانو شې لیکلي موږ مرتایان د هغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلل، پر ای به دوه ټیکې سره بیره یا پر یو به دوه ټیکې سره، دا به کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم، نه مې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه سیستم پوهېدم، کرا مې ځان سره یار کړې، دغه اوس ځم د ژبې کورس ځم، بس دا مې یار کړی، ورسره سودا مې کوم، سپورټ ځم، مشکل اوس نه لرم. کرا انسان چې مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوس هم، د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، د وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې وګړي نه یېرېږي، زه دې د خلکو ته وایم سړی د پنځه دېرش کاله دېرش کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده، کوچنیان ژر ادر کې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتو د دېرش کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څه راوځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سي یا په ټولنه کې داخل سي، که څه هم داخل سي خو د زړه مراندې به په وطن سره تړلي دي، ځکه دی هلته ګزاره کړې ده، هلته د اړیکې جوړې شوي دي، هلته د نوم اعتبار پیدا کړی دی، دلته خو نو پردی وطن دی، هر جاني څه خبر ده، د پردی په انګړ کې اختر نشته، کاستي وکه مسجد واړه پردی سوې، کاستي وکه مسجد واړه پردی سوې، د پردی په انګړ کې اختر نشته.
دا راته وایي چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي، یو نوی ځای ته ځي، ځینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیږي، کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه دلته زه وګورم، ما د ټول شان نوی نوی و، دا ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبرې راته نوی وې، د دې دود دستور راته نوی و، هره خبره ما پاره نه پوهېږم چې کوم خطر راته وایي. موږ په
چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وکړي چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو، داسې ګوت ورته نیسو، نه چې ورته ته یا تاسې دا ګوت ورته نیسو، دا په جرمني کې به چا خاطر خلک به بل کمه ته کتل، بیا مې د استاد څخه پوښتنه وکړه، ما چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسې وینې سره بدوړي، دا ولې بدوړي؟ بروي موږ داسې ګوت چاته نیسو، دا ډېر بده خبره ده، دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا سره خبرې کوو، نه تاسې یا ته یا داسې، دا دی دغه وجالب بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري، دی هاوس چې ورته وایي، خامخا څوک پښه په کور کې لري، څوک سپی لري، موږ په وطن کې چا وایي سپی درلودي، ګره کړي کې بس نامدار وو، دلته ار سړی سپی ساتي، ار سړی پښه ساتي، ار سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ځای ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي، دا زما لپاره بخیر جالب ده چې د دې کلتور د هاسي کلتور دی، او بل ځای پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی، کوچنیانو لپاره ډېره مهمه سیده ده، کده لوب ده، کده تحصیل موقع ده، کده دوی د خوشحالۍ موقع ده، دوی لپاره پروګرامونه دي، یعنی مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی، موږ خپل راتلونکی یې کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، شنو نه پرېږدو، هر څه مورته وایي بس هر خبر په شکنځلو ورته کوو، هر خبر په تویر ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. په لویان په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې چپ څه شخبه لره. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي، د خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو انشاءالله افغانستان به ولې ګلزار شي. ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره، هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې راته خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو نو پرمختللی، ځکه پرمختللی دی چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنګ یې نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي. بس پر موږ باندې ګډ مرد انقلابونو باران دی. په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې حیران دی، دوی باندې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته زه هلته ګورم، دلته داسې څوک نه شته چې د ګورو په شونډا باندې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدي دي، غمجن دي، هرې شپې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه. دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. زه د کسان دوی څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه د کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګوله ډوډۍ رسېږي. نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله وي، او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کښې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماڼۍ نه نړوي، د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل. په هغه مخکې نه انقلاب کښې ټول دغه سوه د منځه ولاړه، یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، دا وطن څه ووځي، وطن چا ته پاتېږي؟ وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یاست؟ تاسې مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچې ویلې کښې کار وکړو.
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړ، پس هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې، ټولنې ته نه شې داخلېدلی. دا به ته ځې او راځې، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نه شې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه هلته به د پښتو څانګه وه، د افغانستان څانګه وه، دري پښتانه، دري ژبې پښتانه را سره وه. ما هېڅ د الماني نه سوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره و، سروکار. بیا چې په کور ته راغلم، په کور کښې بیا خپل کورنۍ وه، نو ما نه سوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار وښه دی که یې، بیا په لیکونو به اخته یم. ځینې دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب، ډېره زیاته مننه، ګورم وطن.
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه، ستاسو د درنو اورېدونکو څخه. پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه وي، او ستاسو خپرونه یې که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
Dada mastu pasar lai de, dada mastu pasar lai de, dada orta sako pita, ara pana kumare da, ar gulab mushara pisho, dada mastu pasar lai de, dada mastu pasar lai de, dada orta sako pita, ara pana kumare da, ar gulab mushara pisho, dada mastu pasar lai de. خلوت را که دخاموشی او هاشوره